אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
قدر من اوریدن کو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی د دې د امریکا راغ آشنا رادیو دوه هم سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن پنځشنبه ده د 1401 کال د سمبولې د میاشتې نه وشتمه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې شلمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې غیر حکومتي موسسو په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې 840 میلیونه ډالر په مصرف رسولي په دې باره کې یوه مرکه هم اوریدلی سي خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زویه تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د امریکا په امریکا کې د تروریزم سره د مبارزې چارواکي وایي د دې باوجود چې د اسلامي دولت یادایش ډلې او القاعده په خلاف غټې کامیابۍ شوي او ډېرې سیمې داغوینه پاکې شوي دي خو بیا هم ترګري پیچلې شوې ده. د تروریزم سره د مبارزې د چارو تنظیم کوونکی نتان سیلز وایي داعش او القاعده په عراق، سوریې او سومالی کې وکړی شو چې د قوي مبارزې باوجود ځانونه عیار کړي. ښاغلی سیلز وویل چې د دې تروریستي ډلو ثابته کړله چې هوډ لري، مقاومت کولی شي او د حالاتو سره ځان عیارولی شي. په 2018 کې د تروریزم د فعالیتونو په حکله د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې داعش او القاعده هرې خواته خواره واره شوي دي او دا چې هغوی اوس د انټرنیټ د لارې خپل پلویان بریدونو ته هڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو غټ ملاتړ کوونکی هیواد دی. په سومالی کې د الشباب ګڼ شمیر وسلوال په هوایي برید کې وژل شوي دي. د سومالی د استخباراتو د ادارې چارواکي وایي برید د الشباب د روزنې په کمپ او یو روغتون شوی. دغه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د برید هدف قومندان حسن یعقوب او نور ملګري وه. تر اوسه نه د معلومه چې د هوایي برید چا کړی، ځکه په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ ترڅنګ کینیا هم په سومالی کې د الشباب په وسلوالې ډلې هوایي بریدونه کوي. په خپله د الشباب وسلوالې ډلې ویلي دي چې په برید کې درې ماشومان، یو سپینګیری او ګڼ شمیر ځوانان وژل شوي دي چې تازه د دې ډلې سره یو ځای شوي ول. د اسلام آباد عالی محکمه د مخکنی صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم صفدر د خوشی کولو د امر نه ورسته یوې خواته د هغوی طرفداران خوشحالي کوي، خو بلې خواته یې سیاسي مخالفین په انتقادونه کوي. د اسلام آباد عالی محکمه د سپتمبر په 19 امر وکړ چې د دغو دریو کسانو خلاف د لندن د شتمنیو د غلا په پیسو د اخیستلو په اړه شواهد پوره نه دي چې په بند کې وساتل شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې لیکلی دی چې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی وزیر شهباز شریف د نورو سیاسي پلویانو سره د چهارشنبه په ورځ د ایډیالي بندي زندان ته ورغی او نواز شریف د ځان سره لا ورته بوته. شهباز شریف په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې رښتیا وګټله او دروغو وبایلله. امریکا وایي د شمالي کوریا سره د خبرو بیا پیل کولو ته چمتو ده. امریکا د خبرو وروسته تر هغه وکړه چې شمالي کوریا ژمنه وکړله خپل د توغندیو یو مهم مرکز به لمنځه وړي او هم به د اتمي وسلو جوړولو یو فابریکه وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ته یې بلنه ورکړې ده چې بل ونی ورسره د امریکا د نیویارک په ښار کې وګوري. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی این وایي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره په ملاقات کې ښاغلی اونګ دا ومنله چې د ځینو هیوادونو ماهرینو ته به اجازه ورکړي چې د اتمي وسلو جوړولو د فابریکې تړل کېدل وګوري. امریکا هم ویلي دی چې د شمالي کوریا په دې ژمنې خوښه ده. شمالي کوریا ویلي دی دا کارونه په دې شرط کوي چې د امریکا حکومت ځینې اقدامات وکړي، خو د اقداماتو په هکله یې جزئیات نه دي ورکړي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې نن په خپلې دویمې لوبه کې د بنگلاديش سره لوبه کوي. افغانستان او بنگلاديش دواړو خپلې لومړنۍ لوبه ګټلې دي. افغانستان او بنگلاديش په بي ګروپ کې د سریلانکا سره لوبه وکړلې چې دواړه ترې وګټلې. د افغانستان نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي او د ابوظبي په لوبغالي کې به وي. په پرونی لوب کې د هند لوبډالې پاکستان ته غټه ماته ورکړه. پاکستان په خپل لوبات کې هند ته یوازې د 132 پټو منډو هدف ورکړی و چې هند ورته د لوبې په 29 اوور کې پوره کړ. افغانستان په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره د بنگلاديش سره د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړله چې افغانستان ترې ګټلې و. افغانستان په دویم پړاو کې درې لوبې لري، یوې د جمعې په ورځ د پاکستان، بلې د یکشنبې په ورځ د بنگلاديش او درېمه یې د سه شنبې په ورځ د هند سره ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین منلی ده چې سوریې د اسرائیل د هوایی برید په هکله معلومات به د اسرائیلي چارواکو سره شریکوي. د سوریې پوځ وایي هغوی وروسته تر هغه په یوې الوتکې برید وکړه او ناشکور یې کړله چې اسرائیلي ځواکونو په هغوی بریدونه وکړل، خو په حقیقت کې د الوتکه د روسیې وه. په الوتکه کې ټول سپاره 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې پوځ وایي هغوی فکر کاوه چې د الوتکه به د اسرائیل وي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د روسیې د جمهور رئیس سره په تلیفون خبرې کړې دي او خپل غمرازی ورسره شریکه کړې ده. تمه کیږي چې د اسرائیل د هوایی ځواک مشر به نن مسکو ته لاړ شي او په سوریه کې د اسرائیل د برید په هکله به معلومات ورکړي. روسیې ویلي دی چې د هوایی ځواکونو ماهرین به دغه معلومات په خورا دقت وګوري. د اسرائیل پوځ وایي د هغوی جیټ الوتکو د سوریه د پوځ هغه الوتکې په نښه کړلې چې د ایران ګوډاګۍ ډلې حزب الله ته یې وسلې انتقالولې. او وروستی خبر دا چې د هند حکومت د سترې محکمې هغه پریکړه تایید کړې ده چې د مسلمانانو سړی لخوا خپل مېرمنو ته د طلاق ثلاثه یا په یوه وخت کې د 3000 طلاق په ورکولو یې بندیز لګولی وه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټېشن اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په کابل کې که څه هم د عاشورا د مراسمو لپاره له څو ورځو راهیسې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي، خو د کابل شاریان وایي د لارو بندېدو او د ترافیکو بیروبار د دوی ورځنی ژوند اخلال کړی دی. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د عاشورا د مراسمو لمانځنې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار څیره بدله کړې. د دغو مراسمو لپاره په لارو کوڅو کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د تکي خانو محافظین هم تلاشي او پلټونو ته ګمارل سوي. د عاشورا د لمانځنې سیمو او تکي خانو ته تللې زیاتره لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي.
په دې سربېره چې خپله د سیمو خلکو په بشپړ ډول امنیت نیولی، امنیتي ځواکونه، اردو، پولیس او امنیت زموږ سره شپه او ورځ هم کار دی. اوس خو له امنیتي پلوه کومه ستونزه نه لرو.
خو له دې ټولو امنیتي تدابیرو سره سره لا هم د عاشورا لمانځون کې د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو وایي چې د دوی مذهبي مراسم به روان وي.
د افغانستان ټول خلک په دې اړه اندېښمن دي. ټول مسلمانان دي، ځکه چې د داعش په نوم یوه ډله پیدا شوې، غواړي د مسلمانانو په منځ کې د شیعه او سنی په نوم نفاق واچوي، خو تر اوسه نه دي توانیدلي. څو ځلې بریدونه وکړل، خو د افغانستان خلک خبر دي او په دې اړه بیداره دي.
د عاشورا د مراسمو لمانځنې که یو خوا له خلکو سره د امنیتي پیښو ویره پیدا کړې، نو بل خوا یې د سړکونو او لارو بندېدو له امله زیاتره ښاریان له ستونزو سره مخ کړي.
لازم انسانان ورسره په مشکلاتو کې گرفتار وي، ځکه بعضې خلک مریضان لري، بعضې خلک خپل ضروري کارونه لري، نو دا لازم یو مشکل ده، د انسانانو لپاره مشکل ده.
لاس ورځې د عاشورا مراسم دي، نو دا لاس ورځې کېږي چې هر ځای کې لارې بندې دي، موږ په تکلیف یو، هر ځای ته چې زه په تکلیف رسېږو که نه مشکل دي. هر چاته مشکل، سپرلی جنجال کوي، سپرلی ته مشکل، یو خوا ځه بل خوا ته ویږه، بل خوا ته اوشه بل خوا ته ویږه، نو موږ ډېر تکلیف یو.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د کابل هغه سیمې چې د عاشورا په ورځو کې له امنیتي پلوه له ګواښ سره مخ دي، هلته یې د امنیت د خوندیتوب لپاره خپل کشفي او استخباراتي پرسونل زیات کړی. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو قومنداني وایي د پاکستاني نظامیانو د کونړ، ننګرهار او د نورستان په ولایتونو کې د ډیورند کرښې په هغو نقطو کې تازه خوځښتونه پیل کړي چې په وړاندې به یې اقدامات وکړي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
ختیزون کې د پولیساتو ځواکونو قومندان جنرال ایوب حسین خیل ومنله چې د ننګرهار، کونړ او نورستان ډیورن کرخې ته څیرمه سیمو کې پاکستانی نظامیانو افغان غاړې ته تازه خوځښتونه پیل کړي. هغه وایي که پاکستانی غاړه د اغزن سیم غزول او تازه پوستو جوړې د بن کینو دوی به په ضد نظامی اقدامات وکړي.
ننګرهار، کونړ، نورستان په سفری نقطو کې د پاکستان نظامیانو بعض تحرکات په لار باندې چولې چې سرحدي ځواکونه په ننګرهار، کونړ، نورستان کې د تیر په سیر باندې بیا یو ځل په هغه چا باندې اواز کوي او هغوی باندې غږ کوو چې د هغه کړنو چې هغه زمونږ د ولسونو احساسات لوړوي، هغه زمونږ د اصولو د پالیسي خلاف دي، د سرحدي اصولو خلاف دي، لاغه نه د لاس په سر شي کنه به زمونږ د بد غبرګون سره مخام شي.
خو یو شمېر ولسي خلک وایي پاکستاني نظامیانو له تیرې اوږدې مودې راهیسې د ډیورن پر کرخه د اغزن تار غځولو او د کرخې افغان غاړه کې د تازه پوستو جوړېدلو لړۍ دوامداره ساتلې. دوی وایي ان خو تر اوسه حکومت کوم عملي اقدام وکړ او نه په دې پلو کې د پاکستاني نظامیانو د تازه پوستو د جوړېدو مخه ونیوله. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستانیانو یې د ولسوالۍ په 2 کیلومټرۍ کې تازه پوستې جوړې کړې.
دغه کاریل سر چوتوي سپینه څوکه دغه ځین کې خلک داسې وایي چې 1 کیلومټر راوختې دي او پوستې جوړې کړې دي، ډېرو خطرناکو نقطو ته رسیدلې.
نولۍ او د ګلونو درې ترمنځ یو غر د سپینه څوکه ته وایي. دغه څوکه چې ډېره مهمه څوکه د تر اوسه پورې پاکستان په دې ټول مرز کې داسې مهم زی کې نو نه چې 1 کیلومټر بیخي داخل کې د افغانستان او دغه پوسټي راخېجولې تازه دم.
د کونړ د ولایتي شورا غړی محمد صافی وایي پاکستانی نظامیانو د ډیورن کرخې په افغان غاړه کې لاغزن سیم غزول سره سره تازه پوسټي هم جوړی کړي چې هیڅ چای په ضد اقدامونه کوي.
ولسی خلکو واغې ول تملدارین وي باندې وي هغه په روانه کې سړې اول زنګلونه اول د خلکو مخ کې راځي. اوس په دې دښته نورسته د سرکانو ولسوالي او د خاص دول سوالی چکم مثال حدود دی پاره کې تقریبا داخله د مختلفو معلوماتو لمخینه چې 1 کیلومټر یونیمو یا 2 کیلومټر داخله داخل د افغانستان فزیکشن داخل تر اغلی دی او دوی لګی تاسو جوړی اوس په لپاره په تاسو باندې مشروع.
خود کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي سرحدي ځواکونو ته د پاکستانی نظامیانو د تحرکات په مقابل کې د بریټ کولو امر کړي.
خپل امنیتي د پاییز ځواکونو ته په خاصه توګه سرحدي قطعات او جستامونو ته امر ورکړی دی ترڅو موضوع د نګدې نو ساری او پوړاندې جدي عمل ترسره کړي.
خود ډیرو خلکو نیوه کداده چې افغان حکومتي ځواکونو او چارواکو د پاکستانی نظامیانو د تحرکاتو په مقابل کې ډیر کله د عمل په ځای واز پتون د جبا او تش غواخ کولو بس نه کړي. زبی الله غزي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي.
د اقتصاد وزارت وایي غیر حکومتي موسسو په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې 340 میلیونه ډالره په مصرف رسولی دي. د غیر حکومتي موسسو مسؤلین دا مني چې تر اوسه دا موسسې په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته د خدمتونو په رسولو کې پاتې راغلي دي. پام کړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وایي د تیرو 2 کلونو پرتله د غیر حکومتي موسسو لخوا په افغانستان کې د پیسو مصرف کې 3.3% زیاتوالی راغلی. ښاغلي مستور وویل چې دغو موسسو په 1996 کال کې 340 میلیونه ډالره په مصرف رسولي چې 501 میلیونه ډالره یې د بهرنیو موسسو لخوا په مصرف رسېدلي او 203 میلیونه ډالره نورې د افغان غیر حکومتي موسسو لخوا مصرف شوي دي. د اقتصاد وزیر نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د 1996 لمریز کال د غیر حکومتي موسسو د کار په اړه د دغه وزارت لخوا د ترتیب شوي راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د دغه پیسو 115 میلیونه ډالره د افغان حکومت د بودیجې له لارې او پاتې 109 میلیونه ډالره مخامخ د مرسته کوونکو موسسو لخوا غیر حکومتي ادارو ته ورکړل شوي دي. د اقتصاد وزارت شمیرو له مخې تیر کال غیر حکومتي موسسو 3000 کسانو ته چې 3000 ښځې وي د کار امکانات برابر کړي وو.
تر مجموع استخدام نظر به 2 سال گذشته بلند رفته.
په مجموعی ډول د تیرو 2 کلونو په پرتله په کار د ګمارنې چارې ښې شوي. په 1940 کې د دغه موسسو د کارکوونکو شمیر 6500، په 1950 کې دا شمیر 8000 او تیر کال بیا دا شمیر 4000 ته پورته شو چې د شمیر زیاتوالی اکثره د ښځو په برخه کې و. د سړو شمیر په تیرو 3 کلونو کې هم دا 8000، خو د ښځو شمیر په 1940 کال کې 14000، په 1950 کال کې 9000 او تیر کال درویش ضرورت لوړ شوی چې خو بدلون او د غیر حکومتي مؤسسو په کانفرنس کې زموږ د خبرو سره سمون لري.
مؤسسات غیر دولتي بود
د اقتصاد وزارت د راپور لمخې په تیرو درې کلونو کې هر کال د غیر حکومتي مؤسسو لخوا مصرف کې 3.8% زیاتوالی راغلی. دغه پیسو ډیری د روغتیا پوهنې او د زیربناو په سکتور کې په مصرف رسیدلی دي. دغه راپور لمخې ډیری پیسې په کابل، ننګرهار، بلخ او کندهار ولایتونو کې مصرف شوي دي. خو د ولایتونو د نفوسو په تناسب ډیری پیسې په کابل، بامیان او بدخشان ولایتونو کې مصرف شوي، خو په زابل، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د نفوسو په تناسب کمی پیسې په مصرف رسیدلی دي. د اغا خان د موسی مشري میرمن نور جهان موانی دې سوزي ته په خپل وینا کې اشاره وکړه او په دې برخه کې د روان کال د تیری مای په میاشت کې د غیر حکومتي مؤسسو په کانفرنس کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا یادونه وکړه چې پکې هغه په غیر حکومتي مؤسسو د دې لامل انتقاد کړی وو چې په نامنو سیمو سربیره په ډیرو امن سیمو کې هم دغه موسسي فعالیت نه لري. د اغا خان د موسسي مشري وویل چې داسې ګڼل کېږي چې ګوندې غیر حکومتي مؤسسې د حکومت په خلاف خلکو ته د خبرتیا په کارونو بوختې دي، چې هغې وویل خبره داسې نه ده.
که چیرې د می د میاشتې کنفرانس ته کتنه وشي او هغوی چې هلته حاضر وو د امنیت مسله رامخې ته شوه، زه فکر کوم د غیر حکومتي موسسو د پیوستون ادارې اکبر دا مسله راپورته کړه. ګواښ د ناامنیو سیمو په برخه کې په مخ کې پروت دی او زه فکر کوم جمهور رئیس موږ ټول دې ته راوبللو چې هغو سیمو ته پاملرنه وکړو چې امنیت یې نسبتا ښه دی، خو موږ پکې حضور نه لرو. هغه د یو شمېر ولایتونو نومونه هم واخیستل.
Provinces, but that you are not there.
میرمن نور جهان موانی ویل چې باید دغه سیمو ته پاملرنه وشي. د ان سی بی په نوم د افغان غیر حکومتي موسسو د پیوستون د ادارې مشر بریالي عمرزي دې غونډې ته په خپله وینا کې د غیر حکومتي موسسو او د حکومت ترمنځ د همکاري او د زیاتېدو یادونه وکړه. ویل چې غیر حکومتي موسسو په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ډیر کارونه کړي دي، خو ښاغلي عمرزي دا هم ومنله چې د متوازن مصرف د برابرول په کار کې لا هم د موسسو په کارونو کې ستونزې شته دي.
متوازن مصرف کې واقعا تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلي چې ډېر لږ کلیو ته خدمات ورسوو.
د اقتصاد وزارت وی 533 غیر حکومتي موسسې د راپور د نه ورکولو له امله سکل تړلی دي. د اقتصاد وزارت د شمېرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې ټولې 2309 غیر حکومتي موسسې فعالیت کوي، چې 2038 بهرنۍ موسسې دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتیش ځانګړې ادارې ویلي چې 280 میلیونه ډالر چې د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره ځانګړې سوي وې حیف سوي دي. سره لدی چې په رپورت کې د کوم دفتر یا ادارې نوم مشخص شوی نه دی، خو د خبرېدو سره سم یې په ټولنیزو رسنیو کې د لومړي میرمنې دفتر چې ګوندي د پروموټ د پروګرام ډیره برخه پیسې بې ځایه مصرف کړي تورن سو. د همدې موضوع د وضاحت لپاره مو د افغانستان د لومړي میرمنې د دفتر له رئیس زهیل امیرخیل سره مرکه کړې. هغې په پیل کې د پروموټ او د لومړي میرمنې د دفتر ترمنځ د کاري اړیکو په هکله آشنا رادیو ته داسې وویل.
نه یوازې پروموټ، بلکې هر بله برنامه که چیرې د افغانو میرمنو په نښه وي او کوم څه چې په هغه کې ویل شوي چې دا د افغانو میرمنو لپاره کار کوي، لومړی میرمن د هغه پروګرام هرکلی کوي، ملاتړ کوي او پرې خوشحاله کېږي. پروموټ هم یو د هماغه پروژو نه و چې په پیل کې کوم موضوعات چې دوی په نظر کې نیولي وو چې افغانو میرمنو ته به کوي، معلمدار لومړی میرمن هم خوښۍ سره هرکلی وکړه. د دې پروګرام په پرانیست غونډه کې چې ځینې نورو مشرانو هم ګډون کړی و، لومړی میرمن ګډون وکړه. په خپله وینا کې هماغه وخت کې ویلي وو چې هیله مې دا ده چې دا پروګرام د افغانستان ټولې میرمنې په نظر کې ونیسي او دې پروګرام کې ټولې میرمنې د مختلفو او بېلابېلو سطحو نه په دې پروګرام کې ګډون وکړای شي.
د سیګار د هغه رپورټ نه وروسته چې د پروموټ په اړه یې خپور کړ، داسې اوازې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې ګواکې د لومړۍ میرمنې د دفتر یوه برخه د پروموټ د پروګرام له لارې تمویلېږي. دې ته څه ځواب لري؟
اصلا نه، اصلا نه. لومړۍ میرمن دفتر هیڅ نه بودجه نه لري. یوازې د کارمندانو معاشه د حکومت له خوا ورکول کیږي، نور هیڅ نه وایي. بودیجه نه لري او لومړی مېرمن دفتر نه تنها د پروموت بلکې هر بل پروګرام چې هیڅ اصلا علاقه نه لري د مالی بخش سره تماس ولري، ځکه دغه سوء تفاهمونه وجود ته راغلي دي متاسفانه. ولکه دغه راپور په دقت سره ولوستل شي، کومې روپۍ چې دوی ته تخصیص شوي وي د 5 کلو لپاره چې 2.4 میلیونه وي، هغه هم اصلا په کاش رقم نه دي ورکړل شوي. وعده هونه شوي په دغه 3 کاله شاوخوا کې 9 میلیونه مصرف ته رسېدلي چې نورې لا تر اوسه ورکړل شوي نه دي. په داسې حال کې چې خلک وایي چې 2.3 میلیونه اخیستل شوي دي، اصلا هغه تر اوسه پورې ورکړل شوي نه دي. وعده هونه شوي وه چې اوس دغه رپورټ کې څوک ولولي د کې دا موضوع واضح لیکل شوي. د نوي میرمن دفتر هیڅ نه وه، مصرف او پیسې د هیڅ خارجي ادارې نه هم نخلي. یوازینی مصرف چې د کارمندانو معاش ده هغه د افغانستان حکومت ورکوي.
بله، لومړی میرمن چې تاسو ورسره د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي، له نږدې ورسره کاري اړیکې لري، څه وایي چې د افغانستان د ښځو د پرمختیا لپاره کوم لارې غوره ګڼي؟
یو له مهمو خبرو نه چې تل کړی ده او ډیره په ځای خبره ده، دا ده چې د افغانستان له اوسني شرایط سره صدق هم کوي. دې ټینګار په دې ده بهرنیان چې کله غواړي افغانو میرمنو ته یا افغانستان سره مرسته وکړي، د افغانانو نظر باید په دې کې واخلي. د مثال په ډول که چیرې یو ولایت کې دوی او دوی پلان کړی چې موږ تاسو ته مکتب جوړوو، او د هغې ولایت خلک به وایي چې موږ مکتب لرو، موږ شفخانې ته ضرورت لرو، نو ځکه دوی باید دغه منطقې خلکو سره تماس ونیسي، د هغوی نظریات د هغوی لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي چې مؤثره تمام شي. په بل بخش کې چې د ظرفیت لوړول دي او یا د مشخصا که د افغانو میرمنو لپاره یې کلی ټینګار دا ده او په دې باور ده چې لنډمهاله کارونه مؤثره نه دي. شرکت یو څوک جوړوي، مثلا خارجي اداره دوی ته پیسې ورکوي، تر څو دوی پیسې اخلي له خارج نه هغه چلیږي، چې کله پیسې بند شي نو هغه شرکت یا هغه اداره هم خپل کار بندوي. او یا هغه لنډمهاله ټرینینګونه چې د یوې میاشتې دوه میاشتې یا یو کال لپاره ورکړل شي، او هغه داسې خاص تغییر د دوی په پوهه کې نه راوړي، او دوی ته دا زمینه نه مساعدېږي چې د دوی رښتیا ظرفیت لوړ شي او دوی په جامعه کې په اسانۍ سره یو کار پیل کړي خپله او کار ورته پیدا شي. لنډمهاله کارونو باندې پیسې مصرف کړي، دوی ټینګار پر دې ده چې د افغانستان د خلکو نظر واخلي د خپل پروژو په تطبیق کې، اوږدمهاله او عملي کارونه سرته ورسیږي. داسې یو فرهنګ چې لکه یو اداره کار کوي او د خارجي پیسو په اساس باندې تړلي وي، چې کله پیسې قید شي او کار ختم شي، سخته د دې مخالفه.
بله، ډیره مننه زحل مرخیل کور ودان.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ښځو د حقونو مبارز وایي چې په دولتي ادارو کې په ځانګړې توګه د سولې په ملي پروسه کې د ښځو ونډه سمبولیک ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورټ رالی شلیتی.
سره له دې چې افغان دولت په ټولو ملي مسایلو کې ښځو ته د خپلې ونډې په ورکړې ټینګار لري، د ښځو د حقونو مبارزان د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د سولې ملي پروسه کې د ښځو ونډه ډیره کمه بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر میرمن حسینه صفای وایي هغه صلاحیت چې اساسي قانون او د هیواد په نورو نافذه قوانینو کې ښځو ته ورکړل شوی تر ډیره عملي جنبه نه لري. حسینه صفای چې په خوست کې د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، د یو شمېر نورو ملي مسایلو ترڅنګ د سولې پروسه کې د ښځو ونډه کمه او سیمبولیکه وبلله.
نو موږ هغه قوانین چې په افغانستان کې دي او خصوصا زموږ اساسي قانون چې په هغه کې زموږ اولنی قانون زموږ د اسلام مقدس قانون دی، د هغې په اساس موږ ونډه لرو او موږ خپل ونډه غواړو. کچیر ته تاسو مونږ ته موقع ورکئ، تاسو زمونږ غږ واورئ، نو مونږ کولای شو چې خپل مشکلات خپل په ژبه ووایو او خپل د مشکلاتو د حل لاره هم خپله ووایو.
د څېړونکو په وینا په مجموع کې د افغان سولې ترڅنګ په نورو ډیرو ملي پروسو او مسایلو کې د ښځو سیمبولیکې ونډې عمده علتونه مرد سالاري او په ځینو مواردو کې حاکم ناسم کلتور بلل کیږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکي چارو مرستیال سپوږمۍ وردګ یادې غونډې ته وویل چې ښځې له هغوی سره د شوي ناسم چلند له کبله نه غواړي په ځینو مسایلو کې ونډه واخلي.
همدغه مور ده چې یو کس روزی چې د سولې لپاره، د وطن لپاره، د ناموس لپاره، د خپل سر نه، د خپل وینې نه تیریږي، د خپل ژوند نه تیریږي، نو بیا هم د ښځې نقش او د ښځې رول منحیث د مور د کورنۍ، منحیث د اساس د ټولنې څومره ډیر مهم دی چې موږ تاسو باید خپل ځان ته، خپل نقش ته د سولې په راوستو کې باید پاملرنه وکړو.
که څه هم د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د هر اړخیزو منډو ترلو خبره کوي، خو په مجموع کې د خلکو نیوکه دا ده چې زیاتره پروګرامونه یې نمایشي بڼه لري. د خوست یوې ښوونکې شمې بیا د حکومت له وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه له طالبانو وغوښتل چې د وسلوالې مبارزې پر ځای سیاسي مبارزه پر مخ بوزي.
که سوله وي نو موږ کولای شو چې په ښه توګه تدریس وکړو، په ښه توګه شاګردان ورزو او ټولنې ته د قدر وړ شخصیتونه تقدیم کړو. او که سوله نه وي موږ په خپله نشو کړلی چې دی خپلې دندې ته حاضر شو یا سر ته ورسوو، او شاگردان بیخی هم نشی کړلی.
د څېړونکو په نظر د سولې د ټینګښت لپاره دا هم اړینه بلل کیږي چې د نورو لارو چارو تر څنګ ښځې هم د عامه پوهاوي له لارې د یو باثباته افغانستان لپاره د اذهانو په جوړولو کې رغنده مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، نن به په هنګری کې د هغه ملک د استیناف محکمه د هغه یو مهاجر د قضیه په باب فیصله وکړي چې د تروریزم الزام پرې په دې خاطر لګولی چې هنګری ته د داخلېدو د هڅو په وخت کې د هغه ملک په پولیسو د کاڼو ګزارونه کړي دي. د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د 2015 کال په اوړي کې په سوونو زرو مهاجرو د ترکیې نه یونان او بیا د هغه ځای نه د بالخان د ملکونو د لارې د لویدیځ اروپا ملکونو ته د تاکاسي پیل کړي. په هغې کې د سوریې یو مهاجر احمد هم شامل وو. هغه چې د خپل مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو سره په سوریې کې د جنګ له کبله ملک پرېښودلو ته مجبوره شوی وو، دغه سفر هم پیل کړ. بالاخره کله چې هغوی د هنګري او سربیا سره تر ورسېدل مقاماتو سرحد بند کړی وو. په دغه وخت کې احمد د هغو احتجاج کوونکو سره یو ځای شو چې د سرحد د تړلو په ضد مظاهره جوړه کړې وه. د امریکا غږ خبریال په هغه وخت کې د دغه جنجال فلم هم اخیستی دی. احمد د هنګري پولیسو په 2018 کال کې د ټوریزم په الزام زنداني او په 10 کاله قید محکوم کړ. هغه د دغې فیصلې په ضد اپیل وکړو، مګر بیا هم هغه په دغې سزا محکوم شو. د هغه دوه لوریانې او میرمن په یونان کې دي. د بشر د حقوقو دافع نړیواله ټولنه په دې باب وایي
The Orban government have tried to justify their refusal of asylum seekers.
هنګری کې د سرزم اوربان حکومت کوشش کوي چې د پناه غوښتونکو د درخواسته او دردولو او د مهاجرو سره د خپل بد سلوک په ضد دلایل پیدا کاندي. هغوی وایي چې مهاجر او ترورستان په ځینو حالاتو کې یو شان دي، چون د دې لپاره دلایل او شواهد نه دي پیدا کړي، نو د خپل دغه ادعا د ثبوت لپاره د احمد قضیه د مثال په ډول استعمالوي. په تیر هفته کې اروپایي اتحاد د بشر د اساسي حقوقو او د اروپایي اتحاد د اصولو نه د سرغړونو په خاطر په هنګري باندې د بندیزونو غوښتنه وکړه. مګر د هنګري صدر اعظم اوربان وایي چې هغه په قانوني ډول د اروپا د سرحدونو نه دفاع کوي. هغه وایي
Hungary is going to be condemned because the Hungarian people have decided that this country is not going to be a country of migrants.
په هنګري باندې په دې خاطر اعتراضونه کیږي چې د هنګري خلکو اراده کړې ده چې د خپل ملک نه د مهاجرو یو وطن جوړ نه کړي. د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې د سې شنبې په ورځ د هنګري د عدلي د وزارت مخې ته یوه مظاهره هم جوړه کړې وه، او د احمد د خوشي کولو لپاره یې د 100,000 نه د زیاتو خلکو لاسلیکونه هم راغونډ کړي وو. د بشر د حقوقو دافع د نړیوالې ټولنې یو غړی سیهان وایي
What we're hoping for in on Thursday is that Hungary will see the trial of Ahmed as an opportunity.
نن موږ د دې امید لرو چې د هنګري حکومت به د احمد د قضیه نه د یو فرصت په توګه استفاده وکړي، او نړیوال ټولنه ته به دا څرګنده کړي چې بیرته د بشر د حقوقو او د نورو نړیوالو اصولو د منلو په لار روان شوی دی. له بلې خوا د انګری په پایتخت بوداپست کې د سه شنبې په ورځ په زرګونو د حکومت ضد مظاهرچیانو د نوو انتخاباتو د پیل غوښتنه وکړه.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.